امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
پاکستان وايي چې په افغانستان کې د سفارت د غړو امنیت په سمه توګه نه ساتل کیږي د عراق په شمال کې د پوز دوه لوړپوړي قومندانان د داعش په یو مرګانی برید کې وژل شوي دي واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې شاید پاکستان ډېر زر د نړۍ په دریم اتومي طاقت بدل شي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای چې له مهاجرو سره باید انساني رویه او مناسب سلوک وشي
نن د پنځشنبه ورځ د دسمبر د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د اگست میاشتې 28مه کیږي افغانستان او ترکمنستان په 15 برخو کې تفاهمنامې لاسلیک کړي دي اروپا د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د ستونزو سره مخامخ ده دا او نور مطالب لګروسته اوري اوس ز زیبا خانم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو
د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان چارواکي د خپل ډیپلوماټیکی کارکونکو د سلامتیا په حق له اندېښنو نه خبر کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د کارکونکو د سفارت د ودانۍ او قونسلګری او ساتنه د پاکستان د حکومت په لومړی او اولیتونو کې شامل دي وایان ویل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت چارواکي خبر کړی دي او افغان لوري ورته ډاډ ورکړی دی چې ټول ممکن اقدامات به کوي
افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د همکاریو 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د جمهور رئیس اشرف غنی سره ګډه اعلامیه هم ورکړه خاغلی محمدوف نن کابل ته په یو 15 ورځنی سفر تللی و د سفر په پای کې هغه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یوځای خبری کانفرنس ته ویل چې سفر یې ګټور و د ترکمنستان جمهور رئیس ویل چې هواد تیار دی چې د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي د ترکمنستان جمهور رئیس د خپل هواد او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا خبره وکړه هغه ویل چې هواد به سکل د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې کار پیل کاندي
د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سرپل ته تللی دی جنرال دوستم چې د څو ورځو راهیسې په فاریاب کې و نن یې په سرپل کې خلکو ته وویل چې پرې به نږدي چې دغه ولایت نه امن شي هغه په سرپل کې د طالبانو نه غوښتل چې ځانونه ورته تسلیم کړي جنرال دوستم وویل چې په تیرو 10 ورځو کې د فاریاب په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په خلاف په عملیاتو کې بریالیتوب حاصل شوی دی نوموړي زیاته کړه د فاریاب زیاتره سیمې چې د غورماچ المار قیصر ولسوالۍ پکې راځي تصفیه شوې دي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپورټ ورکړی دی چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله د خپلو اتومي بمونو شمیر زیاتوي ورځپاڼې لیکي چې د دوو امریکایي مؤسساتو د پلټنو په رڼا کې اوس دا خبره څرګنده ده چې د پاکستان پوځ دغه وخت د شلو اتومي کوپړې په جوړولو کار کوي او شاید چې دغه هیواد ډېر زر د نړۍ په دریم غټ اتومي قوت بدل شي
تاسو زمونږ د واشنگتن نوري عراقي ماموران وایي چې په عراق کې دایښ یو ځانمرګي نن د پنځشنبه په ورځ لبمونه ډک موټر د عراق د پوز لوي وکټار سره وجنګو دوه لوړپوړي نظامی قومندانان وژل شوې دي ماموران وویل چې د پوز په کټار باندې مرګانه حمله د عراق د شمالي ولایت الانبار د مرکز رمادي سره نږدې وشو دغه خار د دایښ په ولقه کې دی او د عراق پوز او طرفدار ملیشي له تیر څو میاشتې راهیسې د دایښ سره په جګړو بوختي د عراق د پوځ یو بیان وايي چې په جوړ شو قومندانانو کې د الانبار ولایت د پوځي عملیاتو د عمومي قومندان مرسیال جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او د عراق د پوځ د لسمي قلی اردو قومندان جنرال سفین عبدالمجید شامل دی. ویل کیږي چې په ګڼ شمیر نور کسان هم وژل شوي دي، خو سمدستي شمیر نه دی څرګند شوی. عراقي قواوې او ملیشې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، لګیا دي کوښښ کوي چې له داعش نه نیول شوي سیمې بیرته ونیسي، خو تر اوسه یې په کافي اندازه پرمختګ نه دی کړی او له مشکلاتو سره مخ شوي دي. له بلې خوا داعش نن د سوریې په شمال کې له خپلو مخالفانو نه نور کلي هم ونیول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې داعش په حلب کې او د سوریې له سرحد او د ترکیې له سرحد سره څیرمه نږدې پراته هغه کلي نیولي چې متحده ایالاتو او ترکیې غوښتل له داعش نه پاکې کړي او د خوندي سیمې په توګه اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځم به پورز د بالکان د هیوادونو د مشرانو سره غونډه کوي او اروپا ته د مهاجرت د ستونزې په حق لغږیږي. د مهاجرو اوسنۍ ستونزه په اروپا کې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته تر ټولو بد بحران دی. دا غونډه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې جوړیږي، یوه ورځ وروسته له هغه رابلل شوې ده کله چې میرمن مرکل د چهارشنبه په ورځ د ختیځ جرمني د هندیناو خارته ولاړه چې هلته د راغلو مهاجرو سره وګوري. نو مهاجرو د هغې ضد نارې وهلې او مسخره یې کړه. د جرمني صدر اعظم له دغه خارنه د باندې مهاجرو ته وینا وکړه او د مظاهرو غندنه وکړه. مرکل مخالفان مخاطب کړل او وی ویل دا ډول بې شرمانه سلوک د منلو وړ نه دی. هغې وویل هر یو فرد چې دلته راځي باید د انساني عاطفې له مخې په عزت او آبرو سره سلوک ورسره وشي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې سږ کال د مدیترانې د سمندرګي په لاره کې اروپا ته 2,500 مهاجر راغلي دي او 2,400 نور په اوبو کې ډوب شوي دي او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی.
خبرونه د واشنگتن نوري. د امریکا د پوست تقریبا 200 متقاعدو لړپړو سای منصبانو له کانګرس نه غوښتل دي چې له ایران سره لاسلیک شوی موافقه رد کړي او هغه دا دلیل وړاندې کوي چې دغه موافقه نشي کولای چې ایران د اتمي بمرو جوړول نه راوګرځي. یو لیک چې په ګډه دغه پخواني افسرانو لیکلی او د کانګرس او سنا مجلس غړو ته لیږلی متن د پنځشنبه په ورځ خپور شو. په لیک کې راغلي دي چې ایران ته د راتلونکو 10 کلونو په موده کې د میلیاردونو ډالر ورکول به د اسرایلو او ټول منځني ختیځ له امنیت سره دښمنی. دا لیک یو هفته وروسته له هغې لیکل کیږي چې تېره هفته د متحده ایالاتو د پوځ شپږ دېرشو متقاعدو لوړپوړو افسرانو په خپل یو ګډ لیک کې له کانګرس نه غوښتلي چې موافقه باید په بشپړه توګه عملي شي، ځکه چې د هغوی په وینا د امریکا نړۍ او په منځني ختیځ کې زموږ د دوستانو مسؤلیت او ښېګڼه په همدې کې ده. کانګرس د سپتمبر 12 پورې وخت لري چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه وګوري، یا یې منظور کړي او یا یې رد کړي. اوباما ژمنه کړې ده که چیرې کانګرس منظور نه کړه نو له ویټو نه به استفاده وکړي.
راپورټونه وایي د سعودي عربستان چارواکو هغه سړی نیولې دی چې 40 کاله مخکې په هغه هیواد کې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو 19 غړي د موټر بم په مرګانې حمله کې وژلي وو. د شرق الاوسط ورځپاڼه چې د سعودي حکومتي ملکیت دی نن د پنځشنبه په ورځ د یو دولتي مقام له قوله راپورټ ورکړی دی چې 28 کلن احمد ابراهیم المغسل چې د سعودي تبع دی او ګمان کیږي چې په حجاز کې د حزب الله په نوم د شیعهګانو د یوې ډلې مشر دی په بیروت کې نیول شوی دی او بیرته به سعودي عربستان ته ولېږل شي. دا الاخبار په برجونو کې د امریکایي قواوو د هستوګ نه په ځای باندې مرګانې حمله په 1999 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی هم د المغسل پسې ګرځېده.
د چین پولیسو 12 کسان په دې شک نیولې دي چې د تیانجین د بندري ښار په یو ګودام کې په څو غټو چاودنو کې لاس لره. د چین دولتي مطبوعاتو نن د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړی چې د وژل شوو کسانو شمیر هم لوړ شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د روحای انټرنیشنل لاجستکس په نوم د هغه ګودام دوه لوړ پوړي شریکان شامل دي چې په چاودنه کې ورنه تحقیقات کیږي. د چین رسمي اژانس سنهوا خبر ورکړی چې مطبوعاتو د دوو غټو سوداګرانو اعترافونه چاپ کړي دي او هغه دا خبره منل ده چې له دولتي مامورانو سره د شخصي اړیکو په وسیله د کیمیاوي موادو د ذخیره کولو لپاره جالي لایسنسونه جوړ کړي وو. ارجان زیاتوي چې د تیانجین د بندر له یو لس لوړ پوړ چارواکو نه هم په دې ارتباط پوښتنې روانې دي. په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 150 لوخته رسیدلی دی او 140 کسان ورګ دي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت مرکز نیو اورلیانس ته ځي چې په دغه ښار کې د اوسیدونکو سره وګوري. د 2015 میلادي کال د اګست په 19مه په دغه ځای کې د کاترینا په نامه طوفان راغلی و چې د دې طوفان له امله خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی. د کاترینا په سمندري طوفان کې سلګونه کسان مړه شوي دي او د نیو اورلینز د ښار 80% برخه په اوبو کې ډوبه شوې او د سختو سیلابونو له امله دغه ښار ته د 115 میلیارد ډالرونو زیات تاوان رسېدلی و. ویل کېږي چې دومره غټ او تباه کوونکی طوفان پخوا په امریکا کې کله نه و راغلی.
او یو امریکایي سړی چې درې کاله مخکې د کلوراډو ایالت په یو تیاتر کې د یو فلم د نندارې په دوران کې ډزې کړې وې او 12 کسان یې وژلي و په ابدي حبس باندې محکوم شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ویلي دي چې په طالبانو کې د قدرت په سر اختلاف موجود دی. د راپورت لګ روسه اوري. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې افغانستان او ترکمنستان په 15 بیلابیلو برخو کې د همکاري او تفاهم نامه او همداشان یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو ترمنځ د تفاهم نامې په اقتصادي، سوداګرۍ، علمي او ورزشي برخو کې وروسته له هغه لاسلیک شوې چې د پنځشنبه ورځې په سهار کابل ته د دغه هیواد جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د سفر په مهال لاسلیک شوې. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د تړونونو د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې یوې ګډې خبری غونډې ته وینا وکړه چې خبریال ممتاز بهیری په حق له کابل نه راپور را لګل دی.
افغان او ترکمن چارواکو نن په کابل کې د همکاریو 15 بیلابیلې هوکړې او یو غړه اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړې د برېښنا، سوداګرۍ، ورزش او ټکنالوژي په برخه کې د عملی همکاریو او د غرض له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې خستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن د پنځشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د کلکو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخپل ترکمنستان انیسیال سره په کابل کې یو ویګړی خبری غونډه ته وویل ل ترکمنستان سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي په برخه کې موافقه تر رسیدلې ده. ولسمشر غنی وویل ل ترکمنستان د برېښنا د صادراتو ظرفیت 15 برابر لوړ شوی او دغه هیواد چمتو دی چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي.
ما دوه خط عمده داریم، یکی از شمال به طرف شرق و یکی
موږ د برېښنا دوه عمده لیکل لرو، یو ل شمال څخه د ختیځ پلور او بل د سویل ویډیز او سویل پلور. ټول دا ولایتونه به په لومړی پړاو کې لدی ګټه تکړی او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې لدی ګټه واخلي. موږ په عملی برخه کې په دې کار کوو،
عملی را سر کار میکنیم.
افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره په دې هم سلا کړی ده چې د افغانستان لاره پاکستان ته د برېښنا د لیک زمينه برابر کړي. د غراز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي چې 80% یې میرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي.
امید است که هر فردی
له هر هغه کس چې په دې صنعت او په دې سوداګرۍ کې دننه دي د دې عملی نتیجه ژر وویني. په همدې توګه ولسمشر غنی د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو یادونه وکړه چې له اقینې څخه به تر شیرخان بندره پورې وزغلول شي. افغان ولسمشر وویل د راتلونکي زیږدیز کال تر لومړیو به د ریل د پټلۍ لیکه تر اقینې بشپړه شي. دا ولسمشر غنی پر وینا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر 1 میلیارد ډالر رسیږي او دغه هیواد د افغانستان د اووم سوداګریز شریک په توګه یاد کړ. په دې غونډه کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وویل هیواد د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په سولې زتوګه د افغانستان د لانجې د غوسولو غوښتونکې دی. د غراس خاغلی محمدوف د تایپی د گازو د نلیکې په اړه وویل ترکمنستان چمتو دی چې دغه پروژې د پلي کولو پر سر عملی کار پیل کړي. د ترانزیت او برېښنا په برخه کې چې مهمه اقتصادي برخې دي ترکمنستان چمتو دی چې لوی پروژې پلي کړي. په دې ځای کې زموږ موخه د ګازو د نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ځغلول کیږي. د دې پروژې مهمه برخه بشپړې شوې دي. زه په ډاډ غواړم ووایم چې په روان زیږدیز کال کې به موږ د دې پروژې د پلي کولو لپاره په کار پیل وکړو. ښاغلی محمدوف د ټایپی د پروژې د عملي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر هڅې وستایلې او له هغه څخه یې مننه وکړه. دغه راز د ترکمنستان ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د اسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې قربتوب هم وکړي. په همدې توګه ښاغلی محمدوف له افغانستان سره د نشه یي توکو او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ هم ورکړ. قربان کلی بیردی محمدوف ویل چې کابل ته د خپل سفر له پایلو څخه خوښ دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر ورور مولا عبدالمنان وایي چې په طالبانو کې د قدرت په سر اختلاف ده. دغه اختلافات د دې سبب کېدای شي چې طالبان دې وویشل شي. په دې حق له ایاز ګل د اسلام آباد نه راپور راغلې ده چې روخان نور زایل ولی
د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبر د خبرېدو څو ورځې وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د طالبانو د رهبری شورا مولا اختر منصور د خپل نیمه مشر په توګه ټاکلی دی. دغه اعلان لږ وروسته د طالبانو یو شمیر مشرانو چې د مولا عمر کورنۍ مشري کوله وویل چې د مولا اختر منصور ټاکنه مشروعیت نه لري. د طالبانو دغه ډلې غوښتنه وکړه چې مولا عبدالمنان دی چې د مولا عمر ورور دی دغه پر ځای د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سي. د دغو طالبانو یو ویاند وویل چې د طالبانو د طرفدارو وتلو مولایانو یو ډله غواړي چې په طالبانو کې د سیالو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او هیلې وښودله چې دغه طالبان به ژر خپل فیصله واوروي. د چهارشنبې په ورځ مولا عمر ورور مولا عبدالمنان د امریکا جا سره د یو نامعلومه ځای څخه تماس نیولی وو او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو بحران د طالبان لپاره تر ټولو لویه مسله ده.
که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
مولا منان ټینګار کوي چې د طالبانو مشر باید چې د ملایانو د طالبانو د قومندانانو او قومي مشرانو لخوا وټاکل سي.
چونکی اوس د امارت یا د بسکا ټول ملت د مجاهد اولس د رهبری خبره سو د اعتراض وجه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت پیچلي او پاک ارزښتونه او اهداف لري چې دا یوازې او یوازې د داسې امیر په قیادت کې راتلی شي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت د هغو علمای کرامو او مجاهدینو او مخورو اشخاصو په اجتماع وټاکل شي.
د ملا منصور ویاند عبدالحی مطمئن بیا بند نظر لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو د رهبرۍ د شورا 95% غړو مولا منصور د مولا عمر د ځایناسي په توګه خوش کړی دی. عبدالحی مطمئن د طالبانو په وخت کې د مولا عمر ویاند وو.
امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد didn't want to give any position to his family member
ازي نور کوم موقف ورکړي. دا ځکه چې هغه هیڅکله د طالبانو اسلامي امارت د وی کورنۍ تنظیم نه باله. خلک چې د مولا عمر د کورنۍ نوم استعمالوي صادق نه دي او د مولا عمر کورنۍ او نظریاتو ته وفادار نه دي. په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې د سیمې د چارو کارپور ډینیل مارکی وویل چې د مشرۍ پر سر اختلافات د طالبانو او افغانستان لپاره په ډیر مهم دي چې د مولا عمر په وختونو کې تصمیم یوازې د یو څو کسان لخوا نیول کېدی. هغه وویل
The number of Taliban who will think that they have a say
د طالبانو شمیر په بیساره توګه ډېر سوې دي چې فکر کوي چې طالبانو د مشر په ټاکلو کې باید چی نظر واورېدل سي. دا شای چې هغه اختلافات چې پخوا ویل کېدل موجود وو واضح کړي. د بیلګې په توګه په ساحه کې د قومندانانو او د هغو مشرانو ترمنځ اختلافات چې په پاکستان او نورو ځایونو کې دي او د کلونو راهیسې دغه ډول اختلافات تر یو حده ښکاره وو خو اوس په دغه اختلافات برملا سي. مارکی وایي چې په جګړو کې د طالبانو کامیابي او د سیمونیول په دې اړه لري چې طالبان یو داسې مشر ولري چې ټول طالبان ورباندې موافق وي. د سیمې د چارې دغه کارپو دا هم ویل چې کچیر طالبان د مشر په ټاکلو سره سلا نه سي نو دا به د دې معنا ولري چې جګړه به ادامه پیدا کړي او د افغانستان حکومت ته به دا مشکل سي چې ثبات راولي. په تیر بیا چې ناټو په افغانستان کې خپل اسکر کموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اروپا د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د ستونزې سره مخامخ ده. سکال 300 زره پناه غوښتن کې اروپایي هیوادونو ته پلار دي چې زیاتره د عراق خلک دي د سوریه خلک دي او په دوی کې افغانان او پاکستانیان هم دي. دوی د یونان او د بالکان د هیوادونو لارې اروپایي شتمنو هیوادونو ته غوړي ولاړ شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه په دې هڅه کې دي چې یو داسې پالیسی جوړ کړي چې دغه ستونزه حل کړي. په دې حق راپورته ساسې پام را ګرځم.
دغه غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو ورځ وروسته لاغه جوړیږي چې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د آلمان د هایدناو په ختیس ښار کې د کډوالو ضد احتجاج کوونکو سره مخامخ شوه او وی ویل چې هیواد یې د کډوالو له شرمه ډک او د کرکې وړ چلند نه مني. په لسګونو خلک د هایدناو د کډوالو د مرکز مخې ته راغونډ شوي وو او د صدر اعظم مرکل او د کډوالو پر خلاف یې چیغې وهلې. خود آلمان مصر دغه اعتراض کوونکی ورټل
دا زمونږ د اساسي اصولو یوه برخه ده چې له هر هغه چا سره په انسانیت او درنښت چلند وکړي چې مونږ ته راځي.
لبل خو د اتریش د بهرنیو چارو وزیر نن د ویانا په غونډه کې
وویل
که موږ یو چټک اروپایي حل پیدا نه کړو نو د هنګري او ډنمارک په څیر ډیر هیوادونه به هڅه وکړي چې د ځانګړو اقداماتو او د خپلو نوښتونو له لارې د ستونزه په خپله حل کړي.
آلمان چې د اروپا تر ټولو بډای هیواد دی د 200 زرو د کډوالو د منلو اعلان کړی دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله څلور برابر دی. په دې غونډه کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل
تاسو ټول پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د دې مخالفت کوي، خو زه یقین لرم چې که یو برابر ویش ونه سي نو په هغو هیوادونه به د هغو منل له خطر سره مخامخ سي چې همدا اوس د کډوالو ډیر شمیر مني.
خو د سربستان د بهرنیو چارو وزیر په نورو هیوادونو نیوکه وکړه چې د هغه له هیواد نه زیاته تمه لري.
موږ تاسو یو ستونزه لرو، خو له موږ یعنی یوازې له سربستان نه غواړي چې د کډوالو لپاره یو کاري پلان رامنځته کړو. تاسو لومړی باید خپل کاري پلان رامنځته کړي او بیا له موږ نه وغواړي چې موږ خپل پلان درکړو.
په دې غونډه کې د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر وویل
موږ کولی شو چې د ویانا دغه غونډه په نیک پال ونیسو، د هڅونې د یو ټکي په توګه کار واخلو او یو داسې حل رامنځته کړو چې د ټولې اروپا وي.
په عین حال کې د اتریش پولیسو خبر ورکړ چې د لږ تر لږ شلو کډوالو مړي نن په هغې لارې کې وموندل شول چې د هنګري له پولې نه د اتریش په لویې لارې ولاړه وه. د پولیسو یو افسر وویل چې دغه قربانیان څه وخت د مخه مړه شوي دي او د هغوی د مړیو ځینې برخې ورستې شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سږ کال له 250 زرو نه زیات کډوال د مدیترانې له سمندرګي پورې وتلي دي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د 2400 په شاوخوا کې کسانو د دې سفر په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د بابا وطن دامو د دادا وطن پمون باندې ډیر ګران دې دا افغانستان پمون باندې ډیر ګران دې دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دې دا افغانستان دا وطن موزان دې
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو د ګمرکونو او ترانزیت د کار د کمیټې سلورمه غونډه د پراختیا او د سوداګرۍ د خوالي او پراختیا د لپاره په کابل کې کړې ده. افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې د سیمې په سطحه د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې څه ډول رول لري او لوبولی شي؟ د خبرو اترو یا گفتشونو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. د پروګرام قربانه نو شابه آشنا او احد عزیزاده دي ورسره کولای شي پروګرام کې برخه واخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پاکستان حکومت وای چې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکی پرسونل د سلامتیا په حق له خپل اندېښنو نه د افغانستان چارواکي خبر کړی دي. افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د همکارۍ او 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. دا تفاهم لیکونه د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف د سفر په دوران کې چې افغانستان ته کړیو لاسلیک شو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې دا وخت په سرپل کې دی له طالبانو نه غوښتلی دي چې ځانونه دې ورته تسلیم کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله هر کال د خپلو اټومي بمونو شمیر زیاتوي. عراقي ماموران وایي چې په عراق کې د داعش یو ځانمرګي د پنځشنبې په ورځ له بمون نه ډک موټر د عراق د پوځ له وقار سره وجنګو. دوه لوړ پوړي نظامي قومندانان یې وژل. ګڼ شمېر کسان هم وژل شوي دي. دغه حمله د الانباز مرکز رمادي سره نږدې شوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځشنبې په ورځ د بالقان د هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او اروپا ته د مهاجرینو د ستونزې په اړه به ورسره وغږیږي. کله چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د ختیځ جرمني د هیډونا ښار ته ولاړه چې له راغلو مهاجر سره وګوري نو د مهاجر ضد ډلو نارې وهلې او په هغې مسخرې وکړې. د امریکا د پوځ تقریبا 200 متقاعدو لړپړو صاحب منصبانو له کانګرس نه غوښتلي دي چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه رد کړي. هغوی دا د وړاندې کوي چې دغه موافقه نشي کولی ایران د اټومي بم له جوړولو نه راوګرځي. دا لیک یوه هفته وروسته له هغې لیکل شوی چې تېره هفته د متحده ایالاتو د پوځ شپږ د شو متقاعدو جنرالانو په خپل ویګټ لیک له کانګرس نه وغوښتل چې موافقه باید په بشپړ توګه عملي شي، ځکه چې د هغوی په وینا د امریکا نړۍ او په منځني ختیځ کې د امریکا د دوستانو مسؤلیت او ښېګڼه په همدې کې ده. ریپورټونه وایي چې د سعودي عربستان چارواکو هغه سړی نیولې ده چې 40 کاله مخکې په هیواد کې د متحده ایالاتو د هوایي قواو 19 غړي د موټر بم په یو مرګاني برید کې وژلي وو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پایته ورسیده. لکه شی بر وسه د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه مننه کوم چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.